شهید مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د دې رواني خبري غړی د سر موضوع په انګور ډکی هغه احتجاج دی چې واړی د غلار دی د تګ را تګ او د تجارت لپاره کولاو شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې زون ریوال مطالب د دې خبرونه برخه دي ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي. خړومبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر وایي له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور اډې لارې بندېدو له وجې د سیمې د سوداګرو اربونو روپۍ تاوان شوه. د جمعیت علما اسلام مشر ویلي چې په کورمه کې فرقې نه بلکې قبایلي جګړه ده. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دې هیواد په غرییزه سیمه کې د جنوري پر ومه شوې زلزله کې لږ تر لږه 93 کسان وژل شوي دي. مشال خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر وایي له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور اډې لارې بندېدو له وجې د سیمې د سوداګرو اربونو روپۍ تاوان شوه او زرګونه مزدوران بې روزګاره شوي دي. سیف الرحمن وزیر دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته یې کړه چې د بر او هم کوز جنوبي وزیرستان زیاتره سوداګر د هیواد نورو برخو ته کړه او د سیمې بازارونه شاړ شوي دي. له وزیرستانه تر ډېر اسمل خان پورې لاړې شاړې شوي بازارونه شاړ شول. دلته د اربونو روپو نقصان روان دی. په دې اړه باندې سیف الرحمن وزیر زیاته کړه چې خلک مله وزیرستانه په تګ مجبور شول. سیف الرحمن وزیر زیاته کړه چې سو واري له انتظامی او امنیتي چارواکو سره خبرې شوي خو مشکل یې هم لا پر ځای پاتې دی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد ناصر خان پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې د هغه ضلع د خلکو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جمعیت علما اسلام مشر ویلی چې په کورمه کې فرقیز نه بلکې قبایلی جګړه ده. مولانا فضل الرحمن پرون د پیښور په نشتر حال کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د یو هیواد سفیر ورسره ولیدل او په خبرو کې ورته د کورمې د شخړې ذکر هم کړی و. نوموړي د هیواد او سفیر نوم وانخیست. البته زیاته یې کړه چې ورته یې وویل چې د کورمې قبیلې له شاوخوا 22 کلونو راهیسې جګړې کوي. هغه زیاته کړه چې که په کورمه کې جګړه د سنی شیا شخړه ده نو بیا ولې له دې سیمې سره لګېدلې په هنګو ورپسې کواټ کې د میشتو سنیانو او شیاګانو ترمنځ جګړه نه کېږي؟ ولې د دې فرقیزو جګړو ګرمي په هنګو، کوهاټ، پېښور او ډېرسمل خان کې نه احساسېږي خو په کراچۍ، د هند په لکنو ښار او تهران کې محسوسېږي؟
فرقوں کو ریاستی ادارے لڑاتے، فرقوں کو حکومتیں لڑاتی ہیں، ان کے درمیان اشتعال
دیوائی. فرقی ریاستی ادارے سر جنگوی، حکومتوں فرقی سر جنگوی، ددوی دا پاراونو ترشا ددوی منصوبہ بندائی وی. د پاکستان حکومت د جمعیت علما اسلام د مشر د دې تورونو په جواب کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. البته د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړتوب د کورمې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ اوربند او د سولې لوزنامه شوې ده. د کرک خلکو پرون د هغه ضلع د نشه په سیمې له غرونو څخه د تختول شو دوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس هایوې په نوم لوی سړک کې د 100 ساعتونو لپاره وتړه. دا احتجاج د ځایي خلکو د ټولنې خټک اتحاد تر سوري لاندې وشو. د اتحاد مشر مدثر ایوب وویل د ضلع پولیسو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کسان بازیاب کړي خو د ده په خبره هغوی ونه توانېدل او ځکه یې د احتجاج لار خپله کړه. د نش په کلي هغه دوه کسان د دسمبر په 19 د ښکار لپاره خپل غرتا ورغلی ول او چې ترې تم شول. د هغوی خپلوان وایي چې وسلوال ورته په لیږلي یو ویډیو پیغام کې د کسانو د تختولو ذمواري منلې ده خو معلومه نه ده چې وسلوال د کومې ډلې دي او هغه کسان یې ولې تختولي دي. احتجاج ته په وینا کې د کرک د صابر آباد اوسېدونکي او مدني فعال صادق خټک وویل چې د خلکو د سر او مال د حفاظت ذمواري د پولیسو ده او باید هغوی پوره کړي. وروسته د کرک مرستیال کمشنر شکیل احمد جان او د هغه ضلع د پولیسو مشر شهباز الهي دواړه له احتجاجانو سره د خبرو لپاره د احتجاج ځای ته ورغلل. مرستیال کمشنر وویل چې د سختور شوو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي او زر ده چې بریالي شي. په اسلام آباد کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون په جاری کړي یو بیان کې په همدې ښار کې د شاوخوا 800 افغان وګړو په گرفتارو سخت اندېښنه ښولې. په بیان کې ویل شوي په نیول شوو افغان وګړو کې هغه هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. په بیان کې د پاکستان له لوري د افغان وګړو افغانستان ته په زور د لیږدلو موضوع هم یاده شوې او وایي چې له هغو څخه 130 داسې دي چې د خپلو ختمو شوو ویزو د تمدید لپاره یې درخواستونه جمع کړي وو. د بیان له مخې دې چارو د افغان کورنیو د چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له یوه بلا د جلا کولو سنګینه مسله زیږولې. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی دی چې دې اندېښنو ته فوري ځواب ووایي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دې هیواد په غرییزو سیمه کې د جنورۍ پر 1 شوې زلزله کې لږ تر لږه 93 کسان وژل شوي دي. د ایسوسییټډ پریس او فرانس پریس اجانسونو د چین د سرکاري ټلویزیون CCTV او جنوا اجانس له قوله وایي چې زلزله له نیپال سره نږدې د چین په غرییزو سیمه تیبت کې شوې ده چې پکې لږ تر لږه 130 کسان ژوبل شوي هم دي. د نیپال د خطرو کمولو او منظمولو ادارې ویلي چې د زلزلې ټکانونه له تیبت سره لګېدلي د دې هیواد په خارونو کې هم احساس شوی دي. د دې ترڅنګ په شمالي هند او بوتان کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال لیدو ته وګي خبرونه مرسته در وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د انګور اډې لارې تړل کېدو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت اغېزمن کړی خو د سیمې مرستیال کمشنر وایي سوداګر دې احتجاج هم نه کوي. بلخوا په کورمه کې احتجاج دوام لري.
د حکومت د دفع 144 دی واجی ته لګولې چې مو جایز مطلبه وتی دا غو نه پره کوي. میمو در نه حکومت ادا به وره پر جری وي سو پر مو جایز مطلبه وت نه وی پره شوی.
په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان نیول شوی دي. دوی وایي چې د سر اسناد هم شته خو بیا هم نیول کیږي او څوک یې غږ نه اوري.
دلته ستونزه دا ده چې هیڅوک غږ نه اوري. مونږ یوه دروازه هم پرې نه خوده تر سپیشل کورته پورې تر وکیلانو پورې هر شاته چې ورځو هغوی یو خبره کوي چې زموږ په وس کې څه نشته.
د کامی جرګې د کړو فیصلو په اړه باندې د صوبایي اسمبلی یوه کمیټي جوړه شوې.
سی ایم صاحب ډیر غټ کارو کو پخ ټایم کې زکه چې ټوله کمیټي جوړه کوي چې ټول ایوان د کمیټي شي آګه پی ٹی آئی کا کوم هم ټول موږ سره اگری کړه او موږ مشر چیف منسٹر صاحب جوړ کو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په لور ورزو او د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونی یا چمبر اف کامرس مشر وایي له افغانستان سره د تجارت پر مخ د انګور ډیلارې بندېدو له وجې د سیمې د سوداګرو اربونو روپۍ تاوان شوی او زرګونه مزدوران بې روزګاره شوي دي. سیف الرحمن وزیر د جنوري په 6 مشال لیډیو ته وویل چې د هغه لار د خلاصولو په موخه د جنوبي وزیرستان له انتظامي او امنیتي چارواکو سره څو وارې خبرې شوي خو مشکل یې نه حل کیږي. بلخوا د هغه دلی یو انتظامی افسر کسوم د ولس د ستونزو د حل ډاډ ورکوي خو له هغوی غواړي چې خپل احتجاجي ناشته ختمه کړي. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر یو کل راسې افغانستان سره د انګوراډا سرحدي دروازې بندش په وجه یې د ضلع په زرګینه شمیر خلک بېروزګارۍ سره مخامخ کړي دي. سیف الرحمن وزیر د انګوراډا سرحدي دروازې بندش په وجه رو مخامخ شوي مشکلات په درنګ بیانوي.
افغانستان کے پخاور پاکستان گورنمنٹ غریبان روزگار نور مواقع تھا اگر خلق دا پاسپورٹ جوڑا هم نه لري. هغه خلک بار بار د ګورنمنت اف پاکستان نه ډیمانډ کوي چې موږ ته لکه په چاینا سره په بارډر کې چې زموږ کوم ای پاس په نامه باندې کوم کارت جاری شوی دی دا هغه بارها ډیمانډ کوي خو تر اوسه په دې باندې ستاسو مثبت پیشرفت نه دی راغلی.
د حکومتي چارواکیو سره د شوی مذاکرات او د افغانستان سره د انګورا ډا سرحدي دروازې بندش په واجا په ضلع کښې رمخو مخ شوي مشکلات په براکښې سیف الرحمن وزیر ویایي.
مذاکرات زمونږ او د سیول انتظامیه او زمونږ د ملټري سره بار بار کېږي، هم شوي هم دي، زمونږ هم او د انګورا ډا دفتر نه منتظمین هم زمونږ ټول سرمایه دار خلک د وزیرستان نه په تګ مجبور شول چې څونه لیبر وو تقریبا د 15-20,000 پورې خلک دا ټول روزګار شول. نو دا یو غټ مسله ده که روزګار کولاو نه وي خامخا دلته به نورې مسالې راپورته کېږي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی وویل
بارډر 15-16 مہینے وشول چې دا بارډر بند دی، انتہائی جد مشکل دی، لوور وزیرستان تا اپر وزیرستان ډیر خان په خال کې روزګار چې کیم و دا د بارډر سره تړلی و. نو ویس چې د لوور وزیرستان څومره تعلیم یافته خلته یې او څومره مشهورون دي او څومره سیاسي خلته یې د دغه متفقه فیصله کړې ده چې په 8 تاریخ باندې خپله جرګه کې او په هر صورت باندې درېنی او چې څومره پاسیبل وي دغه ګټ خلوص کی او چې کوم حیات دی او زراور سړی دی دا سره می جمع وشي نو زه شوم دي لاره پاکه می ټول سره ای لا کو چې می فکر کوي شي.
خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان د انګوراډا سیمه او سې دین کې نه سو غشتنه کوي دا هم وروي.
احتجاج نه دی قلار شي نور انګور اډه خود ده که نور بازارونه دي نو هغه د دوی د احتجاج د لاسه برباد شو. موږ خو لګیا یو چې د دوی کوم مسله حل کېدی شي هغه به حل کېږي، چې کوم نه حل کېږي نو پکار ده چې دوی هغې نه قلار شي.
یو دادوي چې د انګور اډه سیمې اوسېدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي او د حکومتي چارواکیو نه په زوی خلک لګولی شوی د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستل غوښتنه کوي. او د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 12,110
13,500
15,515
او 10,380 کلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګي په کورمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې کله یوې خوا د سنیانو او هم شیاګانو احتجاجونه روان وو، نو له بلې خوا حکومت هلته د قانون 1/1/3 دفعه لګولې چې په ترس کې پر یو ځای تر 5 د زیاتو کسانو په غونډې دوه د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز ده. د پاره چنار د شیا وګړو چې خپل احتجاج په عارضي توګه ختم کړي بنیادي غوښتنه دا ده چې ټل پاره چنار لارې په بشپړه توګه خلاص شي. بل طرف ته سنیان غواړي چې په بګن کې د یرغل پر وخت رسیدلی او زیانونو حاصله دي وشي. دوی دا هم غواړي چې وسله دي ټوله مورچې د مسمار او د ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایي وشي. په عین وخت کې د سرکاري جرګې ځینې غړي هیله مند دي چې د کورمې فرقې د شخړو ته به یو حل پیدا شي. طارق ورغزی تفصیل لري.
د سیمې شیخ فدا حسین مظاهری احتجاج کوونکو ته د ګل پشپه د خپل تقریر پر مهال ویلي که څه هم د دوی د لارې خلاصولو مطالبه نه ده منل شوې، خو بیا هم د ټولو په مشوره احتجاج د ځنډولو فیصله اخستې. قومي حساسیت په پام کې تر نیول پس ټولو یو ځای دا فیصله وکړه چې د تاسو زحمت او کوششونه نور ختم کړي، له دې سره دغه روان درنه ختم نه بلکې معطلوي. اوس ګوري کچېرې حکومت یې مطالبې پوره نه کړي لکه چې مخکې هم داسې کړي، بیا به هم په همدغه ځای کې خپله درنه بحالوي. په کورما کې د پاړچنار پر سیمه روان احتجاج تر هغې په عرضي توګه ختم شوی چې د موسم ټیټه درجه -5 ته تر غورځېدلو پس یخنی زیاته شوې او بله حکومت د اتوار پوره تر 5 زیات کسان راغونډېدلو او لوډ سپیکر په استعمال 1/1/3 دفعه لګولې. په بګن کې پر 4 جنوري د ډزو پېښه تر رامنځته کېدلو پس حکومت د اسلحې په نمایش هم بندیز لګولی دی. په هغه پیښه کې د ضلع ډپټي کمشنر جاوید الله محسود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان ژوبل شوي ول. په کورما کې پر شلم ستمبر شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوي. د ځایي اوسیدونکو تګ راتګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 20 نومبر د شیاګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. کیو خوا د پړچنار په سیمه درنه ختمه شوې، خو بل خوا د بګن اوسیدونکو پر مندوریو د دې هر څه باوجود خپل احتجاج ته دوام ورکړی. په احتجاج کې شامل ځایي مشر شاهین ګل مشال لډیو ته د ګل پورس ویلي، په سیمه کې داسې قسمه بندیزونه پر لګېدلو جایز مطالبې د پوره کولو لپاره حکومت د احتجاج کولو بنیادی حق اخستلو هڅه کړې ده. ګل زیاتوي تر څو چې مطالبې حکومت نوی منلی خپل احتجاج نه پرېږدي.
زه حکومت د دفعه 144 دی واجب ته لګولای چې مو جایز مطالبه وتی دا غو نه پر کوي. نیمو درنه حکومت ادا بوره پر جاری وي سو پر مو جایز مطالبه وت او نوی پر شوی حکومت نوی راغله مو جایز مطالبه وت نوی پر اکړي او د دفعه 144 حکومت ادا مو نن په های کورټ کې هم چیلنج کوو.
په کورما کې د بګن خلکو لا یوه اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجی پر لټ وهلې. د هغوی دا غوښتنه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې لسیمې د اسلحه راټوله شي، مورچې د مسمار کړل شي او بل د هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په سیمه کې تر بریدونو او جنگونو پس د کوهاټ پر سیمه حکومت د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 44 نقطو دواړو فریقینو رضامندي ښودلې. بلخوا د سرکاري جرګې یو مشر حاجي عزتګل مشال لډیو ته ویلي، په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسېدلو زیانونو ازاله د کولو وړاندیز کړی. ګل دا هم وایي د پوځ مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامي خلکو ته موعظه هم ورکولو ویلي دي. د جرګې مشر زیاتوي څومره پورې تر اسلحې راټولولو مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندولو نامناسبه خبره ده. عزتګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه راضه شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
زموږ بشریت ته تکلیف ده، غزګری ته تری منګال پیوار او بڑا چینار دا ټول ویلا کوته پندې کنه تکلیف نو دا هو دی بل هو ټیم لګی دې نور خبره باندې نو لیار دی وجنه اول د خلاصي حقدار و.
کورما یوا داسې حساسه قبایلی سیمه دا چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا د هغوی ترمنځ لا کلونو رهسي د زمکو او داسې نور شخړشتا چور باندې سواري خونړي جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله هم حالات خراب شي نو هغلتا د تګ راتګلارې وتړل شي او هغلتا دوړه فریقین پر یو بل نه ورزي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سره مخامخ وي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردن په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې پولیس په کورونو چاپی وهي، بندیان کوي او ځینې نیول شوي کسان بیرته افغانستان ته لیږي. د دوی په وینا پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په لسګونو افغانان بندیان کړي چې ښځینه او ماشومان هم پکې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوي تیر کال په 26 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په وخت ویلي وو چې د 1 دسمبر نه پس بالې نوسي پرته افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه نه وي. په دې اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې تیرې وی اونۍ راشي پولیسو په لسګونو افغانان بندیان کړي دي چې خزینه او ماشومان هم پکې شامل دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د احتجاج په مهال په 26 نومبر اعلان کړو چې د 13 دسمبر نه پس په اسلام آباد کې د اجازتنامې یا NOC پرته افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. اگر چې حکومت افغانانو په اسلام آباد کې اوسېدو لپاره د اجازتنامې ورکولو پروسه نه ده پیل کړې، خو افغانان تور لګوي چې د پولیسو لخوا په یوه یا بله پلمه نیول کیږي. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست عبدالحد زیرک چې د دوو نیول شوو کورنیو د خلاصون لپاره د حاجي کیمپ په سیمه کې د پولیسو په تڼه کې موجود و مشال رډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې ځینې ژورنالیستان هم دي.
دلته ستونزه دا ده چې هیڅوک غږ نه اوري. مونږ یوه دروازه پرې نه خوده تر سپیشل کورته پورې، تر وکیلانو پورې، هر شاته چې ورځو هغوی یو خبره کوي چې زمونږ په وس کې څه نشته. نو نه پوهېږم سړی چېرته لاړ شي، چا ته ووایي. زمونږ د کوم صحافیان دي چې دوه زنانه دي، درې، یوې مور ده، دا یو صحافي دی زمونږ انجلۍ شبانه احمدي په نامه، هغه دی او مور یې ده. مور یې ډېره ناروغ هم ده، په ډېر بد حال کې. وختي هم ماته یو ویډیو راولېږلی او زنانه باندې هټې ټیک راغلی دننه. نو هغه دروازه چې ډبوي ورته څوک دروازه نه خلاصوي، ډېرې زنانه یې راوستي، له نارینه و نه زنانه ډېرې راوستي.
په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفارت هم د افغان کډوالو په نیولو او بیرته افغانستان لګلو خواشیني څرګنده کړې ده. سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د اسناد لرونکو افغانانو په شمول 800 کسان نیول شوي دي او 130 داسې افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي چې د ویزو موده یې ختمه وه، خو دوی د ویزې نوی کولو لپاره عریضه ورکړې وې. سفارت د افغان کډوالو په غیر مسؤولانه نیولو او د دوی په کورونو چاپو وهلو اندېښنه څرګنده کړې ده او د پاکستان حکومت نه د دغه ستونزې هوارولو هیله کړې ده. په امریکا کې میشت افغان حقوق پوه او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رادیو ته وویل چې د سمو درسې ځینې هیوادونو د پناه غوښتنې د کیسې نه سیاسي مسله جوړه کړې ده، حال دا چې په پناه غوښتونکو کې قانوني او غیر قانوني نه وي.
د 1950 کال د ژنیو کنوانسیون په اساس پناه غوښتونکي هغه چاته ویل کیږي چې د یو واضح ایر یا ډار له کبله خپل وطن پریښی وي او بل هیواد ته کډه کړی وي. په دغه تعریف کې اصلا د ایلیګل یا لیګل خبره نه ده شوی. اکثریت خلک چې 2020 کال نه وروسته پاکستان ته راغلي، دا خلک اکثریت ژوند په افغانستان کې په خطر کې دي.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی UNHCR وایاند قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی د حکومت سره په تماس کې دي.
مطلب په کار نه دي چې دغه شانت اریسټ وکړي یا ډیپورټیشن وکړي، او ځکه چې په افغانستان کې هلته چې کوم د هیومن رایټس ایشوز دي یا هیومانیټیرین ایشوز دي، نو UNHCR حکومت نه دا غوښتنه کوي چې څنګه چې حکومت او پاکستان خلکو د 13 سالو 15 سالو کالونو د دی سپورټ کړی دی، مېلمستیا کړی، نو باید چې دغه مېلمستیا د دی جاری وساتي. او دې حوالې سره موږ په تشویش کې یو او دې حوالې سره موږ حکومت سره هم ان ټچ یو.
خو په اسلام آباد کې د A9 سیمې د پولیسو مشر جمشید خان د اسناد لرونکو افغانانو نیول او بیرته افغانستان ته لیږلو تورونه رد کړل او مشال رادیو ته وویل چې پولیسو د عام معمول مطابق ځنه افغانان نیولی دي چې اسناد یې نه لرل.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، هغې خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایي نه کیږي. پروټین والا چې کم د کافی وخت نه روان دی، هر هغه افغانۍ چې په غیر قانوني طریقه پاکستان ته راغلی، د هغه خلاف قانوني کاروایي کیږي او دا وس نه ده. تر د کافی وخت نه دا سلسله روانه ده. نور د NOC د DC د طرف نه داسې هیڅ قسمه مونږ ته داسې ډایرکشنز نشته چې په اسلام آباد کې به مونږ هغه کس نیسو چې کم سره NOC نه، داسې کلیئر کټ specific directions او احکامات مونږ ته نه موصول شوی.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې لږ ډېر 8 لک افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزارت ادعا کوي چې اوس هم تر 10 لک پورې افغانان په پاکستان کې اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوی نن د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې پر پریکړو بحث وشي. دا خبره د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی پرون ماښام کړې او زیاته کړې ده چې د دفتر ته هغه جرګې ټولې پریکړې او د مشرانو نومونه لیږدول شوي دي. د نوموړي په خبره نننۍ غونډه به د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ کې کېږي. په اسمبلی کې د حکومتي هغو تر څنګ د اپوزیشن ګوندونو غړیو هم دا یو ښه او د صوبې د عمل لپاره ضروري اقدام بللی. غلام غوسپی رپورټ لري.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د جنوري په ومه نیټه به د اسمبلی د اجلاس په ځای د پښتون قومي جرګې په اړه د اسمبلی په غړو مشتمل د خصوصي کمیټې غونډه ترسره کیږي او د دې غونډې لپاره پښتون قومي جرګې غوښتنې هم دوی ته په لیکلي بڼه رالیږلې شوې دي او د جرګې د درې شپېته مشرانو نومونه هم خصوصی کمیٹی تا رالی گلی شوی دی.
تو پختون قومی جرگا کے جو ترجمان ہے
د پختون قومی جرگی ترجمان خپلی غختنی او د درش پیتا پختنو مشرانو نمونه پا اسمبلی سیکرٹریٹ کی جمع کردی و کم چی دا اسمبلی پا غڑو مشتملی کمیٹی سره هم ثبت شوی دی. نو پا دی با سبا دا اعلی وزیر پا مشرای دا طولی اسمبلی دا غڑو دا کمیٹی اجلاس وی
اندر دا چیر آف آنربل چیف منسٹر ان دا هاوس.
د پختون قومي جرګې د غوښتنو په اړه د اسمبلی د خصوصي کمیټې د اجلاس د اعلان وروسته د جنوبي وزیرستان نه د اسمبلی حکومتي غړي آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په 11 اکتوبر چې په ریګیلل مکی پختون قومي جرګه پیل کېدله نو د هغې وړاندې د وفاقي حکومت لخوا په پی ټی ایم د بندیز لګولو په وجه ډېره لویه ستونزه جوړه شوې وه او هم د دې اسمبلی خصوصي کمیټه هغه ستونزه حل کړی و او اوس دوی واړی چې د هغه پښتون قومي جرګې په غوښتنو په تفصیل سره خبري وکړي. نو ځکه د اسمبلی په ودانۍ کې دا مهم اجلاس نن رابللی شوی
د امن جرګه خبره کې دا په 11 اکتوبر والا پخس د فدرل حکومت طرف نه سه مصیبتونه پکې رال لا ان اورډر سچويشن جوړې دو پابندي هم په ولګه دا سی ایم صاحب ډېر غټ کارو کو پخ ټایم کې ځکه چې ټوله کمیټي جوړه کول ته ټول ایوان د کمیټي شي اګه پی ٹی آئی کا کوم هم ټوله موږ سره اگری کړه اور موږ مشر چیف منسٹر صاحب جوړ کو کوم لیکل یو پخ ټایم باندې چې کومه پیش کړی په منه باندې ڈسکشن هي ما امید ده چې یو د امن فضا دغه چې دا ینګ کسان دي د مونږه بچی دي د مونږه ورونه دي
د اسمبلی د حزبی اختلاف غړي محمد نصرباز مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون قومي جرګې روستو د صوبایي حکومت د سور اعلان دي د اجلاس د هغه جرګې سمدستي روستو رابلل پکارو او صوبایي حکومت په دې کې ډېر د ځنډ کار واغستلو ځکه چې اعلی وزیر د پښتون قومي جرګې پر مهال جمعنه کړې و چې هغه به د جرګې غوښتنې د صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو ته وړاندې کوي او د حل کولو لارې چارې به لټوي.
چې کوم مطالبات د قومي جرګې راغلي په کار ده چې په وخت کې به جګم دی دا اجلاس شوی وي خو زه دې رای د درست آید چې کوم مسایل د هغه پوینټ اوټ کړي هغه د صوبایي ګورنمنټ صحیح دي چې صوبایي ګورنمنټ یې حل کړي او کوم مسایل چې د وفاقي ګورنمنټ صحیح شي وفاقي ګورنمنټ هغه حل کړي او په سنجیدګۍ سره چې کوم دی دغه مسلو د وارول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې دغه د ټول پښتون قام چې کوم دی متفقه مطالباتو او ډېر جنمن مطالباتو چې باقي د ټول سرپرست بدمنی شامل او چې په دې خاوره کې بدمنی ده او د بدمنی خاتمه دی وکړل شي.
یاد دی وی چې د خیبر په ریګیلل مکی د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه د پښتون قومي عدالت په نوم پښتون قومي جرګه ترسره شوی و چې د خیبر ملک نصیر کوکی خیل هغه جرګې ته په انتظاماتو برابرولو کې ډېر مرسته کړې و. د هغه جرګې په پای کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر چې کومې پریکړې اعلان کړې وې نو په هغه کې د پښتنو د سیمو نه په شپېته ورځو کې د ننه د پوز او وسلوالو د وتلو ترڅنګ د پښتنو د سیمو د وسایلو تجارتي لارو او د بیکوره شویو او لادرکه شویو کسانو په اړه پکې یو شمیر پریکړې اعلان شوې وې خو تر دې دمه د هغه پریکړو په عملي کولو کې څه پرمختګ په نظر نه دی راغلی. البته د پی ټی ایم غړو په غربي هیوادونو کې د ریګیلل می د جرګې په ملاتړ کې جرګې پیل کړې دي چې په حکومت فشار واچوي چې د پښتون قومي عدالت د جرګې پریکړې عملي کړي. د پښتون قومي جرګې د غوښتنو یا پریکړو په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د خصوصي کمیټي د اجلاس په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په ویب پاڼه هم یو خبر خپور شوی چې پکې ویل شوی چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د هغه غونډي مشري کوي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو اوس د خبرونو لنډیز. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر وایي له افغانستان سره تجارت پر مخ د انګور اډې لار بندېدو له وجې د سیمې د سوداګرو اربونو روپیا تاوان شوی او زرګونه مزدوران بېروزګاره شوي دي. سیف الرحمن وزیر دا خبره پرون مشال لیډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د بر او همکوز جنوبي وزیرستان د اتره سوداګر د هیواد نورو برخو ته کړه او د سیمې بازارونه شاړ شوي. د جمعیت العلماء اسلام مشر ویلي چې په کورمه کې فرقې نه بلکې قبایلي جګړه ده. مولانا فضل الرحمن پرون د پېښور په نشترحال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو هیواد سفیر ورسره ولیدل او وی ویل په خبرو کې ورته د کورمې د شخړې ذکر هم کړی و. نوموړي د هیواد د سفیر نوم وانخیست البته زیاته کړه چې ورته ویل چې د کورمې قبیلې له شاوخوا 200 کلونو راهیسې جګړې کوي. هغه زیاته کړه چې که پر کورمه کې جګړه د سنی شیعه شخړه ده نو بیا ولې له دې سیمې سره لګېدلې په همګو ورپسې کوهاټ کې د میشتو سنیانو او شیعهګانو ترمنځ جګړه نه کیږي. د کرک خلکو پرون د هغه دلی د نشپ سیمې له غرونو څخه د تختول شو دوه کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس هایوې په نوم لوی سړک چې د سو ساتون لپاره وتړه. دا احتجاج د ځایي خلکو د ټولنې خټک اتحاد تر سوره لاندې وشو. په اسلام آباد کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سفارت پرون په جاري کړي یو بیان کې هم په دې خار کې د شاوخوا 300 افغان وګړو پر گرفتارو سخت اندېښنه ښودلې. په بیان کې ویل شوي په نیول شو افغان وګړو کې هغه هم شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنۍ قانونی اسناد درلودل. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دې هیواد په غریزه سیمه کې د جنوري پر ومه شوې دلدله کې لږ تر لږه 93 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس اجانسونه د چین د سرکاري ټلویزیون سی سی ټی وی او ژینوا اجانس له قوله وایي چې دلدله له نیپال سره نږدې د چین په غریزه سیمه تبت کې شوې ده چې پکې لږ تر لږه 113 کسان جوبل شوي هم دي. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او اوس ورزو کرکتا. د کرک خلکو پرون د هغه ځلې د نشپ سیمې له غرونو نه د تختول شو دوه کسانو خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ او د انډس هایوې په نوم لوی سړک کې د سو ساتونو لپاره وتړه. دا کسان د دسمبر په 19 تختول شوي وو. خپلوان یې وایي وسلوالو ورته په لیږلي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې کسان چې له هغوی سره دي. د خټک اتحاد تر سوره لاندې د پرونی اتحاد مشرانو ویلي پولیس ته یو اونۍ وخت ورکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ممتاز بنگش ویلی.
د خټک اتحاد سوری لاندې تر سره شوی احتجاج کې د یاد اتحاد یوې ډلې رنگین آباد سره نږدې د انډس لویا لار ټریفیک لپاره وتړله او بلې ډلې د ډپټي کمشنر دفتر مخې ته پارلت ووهلو. د صبیر آباد نشپ سیمې اوسیدونکي دوه کسان د تېرې میاشتې یعنی د دسمبر په 19 نږدې غرونو ته ښکار لپاره لاړ ول کوم چې بیرته کور ته نه دي راغلي. د خټک اتحاد ځایي مشر متصر ایوب په خپل خطاب کې ویلي د پولیسو چارواکو او ضلع انتظامیې ته یې یوه ورځې وخت ورکړی و خو اړوند چارواکو کی د تختول شویو کسانو را خوشی کولو کې ناکام شوی.
په دې کې موږ یو پریس کانفرنس ما کې کړو چې اګه مو یو واه ستارټډ لاین انتظام ته ورمو چې موږ ستاسو د خپلو بچو هغه موګه د بچیر تر پیدا کا او اس کې سم ته انتظام نه تاس نه مس نه دی کړی.
د صابر آباد اوسیدونکي او مدني فعال صادق خټک په ځایي پولیسو نیوکه وکړي او وی ویل چې پولیس دې باید خپل ځمېداري ترسره کړي. د زیات کړه د سیمې خلک بخپلو کسانو را خوشی کولو لپاره د پولیسو سره څنګه پسنګ پلاړ وی
ټوپک نه یې سره به بیا وایي چې موږ سره ټوپک نه شته. ان شاء الله ولې دا کوم ټوپک یې ته پیدا کوي خو دا چار دې دی دو دا چار دې موږ نه لو دا چې دې نه یې دا دې موږ فرنٹ لاین ته کیداله موږ په سره ستوشي او کده په فرنٹ لاین کې دا به مخته مړو پسیو دې دې ترخه هم خولي مارات خټولو خولي.
د احتجاج تر 10 ساعت وروسته د کرک ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټي کمشنر شکیل احمد جان مروت او د ضلع پولیسو مشر شهباز الہی د مظاهرې مشرانو سره خبرو ته ورغلل. په دې محل ډیپټي کمشنر مظاهرچیانو ته باور ورکړ چې د کسانو را خوشی کولو لپاره به اړوند ادارې خپل ځمېداري ترسره کوي.
سر چه اپریشن لگیا کړی دی هغه طرف نه پنجاب پولیس انوال دا مطلب دی خلکو بایپاست بازیابی دے پارا نو مون کوشش لگاول ہے دا پخپل حساب سرا ہر طرف تڈیر خبر ادا دی چیارا کانفیڈینشل وی دلتے شیئر کول ہے نسو پتا سو اطمینان لرو ٹھیک دا مونگا امید در کو ان شاء اللہ مطمئن وہ صحیح دے کسان و بازیابی با ان شاء اللہ وہ با حفاظت بہت
انتظامی مشران سرا خبر نوروز تا خٹک اتحاد خپل احتجاج ختم کر اور سڑک ٹریفک لپارا خلاص کر دے دسمبر پنو لسما دا صبیر آباد سیم نیش پکلی اسیدون کی دو تنا دخکار پا غرز لکورون و تلی ول خلا ترو صبیر تا ندی رغلی دا کسانو دا تختول و مقدمہ پا صبیر آباد تانے کی سبت شوی او پولیس وائی دا تختول شوی کسانو رو خوشی کولو لپارای عملیات پیل کری دی بلخوا دا تختول شوی کسانو خپلوان وائی وی وسلوال دل ورتا دا وی ویڈیو دا لاری دا پیخ ذمہ واری قبول کری خود کسانو تختول وجائی نہ دا خودلی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
جمعیت علماء اسلام پرون په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی پر یوې چوکۍ د زمینی انتخاباتو د نتیجو له منلو انکار کړی دی او ویلي دي چې پر ضد به یې د جنوري پر اتمه په یجام هړتال کوي. د جمعیت د مشرانو په خبره چې انتخابات دوی ګټلي حکومت نتیجه بدله کړي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د مشالیډو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی اول چې د جنوري په 15 نیټه په کوټه کې سوي زمینی انتخاب دوی ګټلی دی، لکه د په خبره چې د حکومت پر امر ډی آر او نتیجه بدله کړې او د فارم 47 لاندې د پیپلز ګوند کاندید کامیاب ګرځولې دي.
2699 ووټه د عثمان پرکانی دي، 2600 په شاوخوا کې د علي مدد دي. د هغه عثمان پرکانی نوټیفیکیشن د وسی او علي مدد د پیپلز پارٹی هغه نه دی کامیاب سو، کامیاب عثمان پرکانی صاحب. د شپې موږ کله دا اعلان وکړ په 12 بجې باندې، نو هغه بعد نیټ هم بند کړی او ټلیفون هم بند کړ، خلک هم ویده وو. د نو اطاعت سم نه دی رسېدلی، ځکه چې موږ سبا وقفه ورکړه، بل ورځ لپاره په بنیادو وقفه ورکړه چې نیټ بند کړی دی، ټلیفون یې بند کړی دی، رابطه نه کړی. د بوت پر ورځ باندې پوره بلوچستان کې پیجام هړتال.
نوموړي زیاته کړه چې د پیجام هړتال پر مهال به د ګوادر څخه بیا تر چمنه پورې لوی کامی سړکان د هر ډول موټرانو په مخ بند وي. په دې انتخاباتو کې پر دویم نمبر راغلی د پښتونخوا ملي او میګوند کاندید نصرالله زیر و مشالیډو ته ویلي دي چې دا ځل په انتخابي لیسټو کې زیاتره نمونه بدل شوي وو.
دا اول وار داسې وسو چې کم لیسټونه وو داغه لیسټو څخه د ووټرانو نمونه ایستلي وو. مثال په هغه کې سیریل نمبر 101 د ګل محمد نوم دی، لیکن دننه د افسران سره چې هغه لیست بدل کړی وو هغه کې په 101 سیریل نمبر باندې چې بل خیر محمد وو.
بل بلته د افغانستان حکومت ویلي دي چې د پاکستان د انتخابي کمیشن تر سوري لاندې صفا او آزاد انتخاب شوی دی. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د جنوري په 14 نیټه او مشالیټو ته ویلي دي که څوک اعتراض لري هغه کولای شي چې الیکشن ټریبونل یا عدالت ته ولاړ شي. دا د ویلي وړ ده چې د جنوري په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی پر حلقہ پی پی 45 کوټه اته پر 45 پولینګ ځای او دویم ځل لپاره زمینی انتخاب وسو. په کوم کې چې د کوټې د ریټرننګ افیسر لخوا د فارم 45 لمخې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبای وزیر علي مدد جتک د دویم ځل لپاره د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی دی، ځکه چې د دې څخه لمخام تیر کال د فبروري په 8 په سو عام ټاکنو کې هم شاغلی جتک بریالی شوی وو. خو دغه وروسته د مخالف میر عثمان پرخانی د نوموړي بریالیتوب په عدالت کې چیلنج کړی وو. چلامل سپریم کورټ د پاکستان انتخابي کمیشن ته د یادی حلقې پر 45 پولینګ ځایو د بیرته انتخاب کولو امر کړی وو.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو.
مشال زمون رنا استاس
ورزم تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې تاسو مومند ته بوزود په مومندو کې د زناورو یو منډای تاسو موږ همکار شنواس ترګ زی ورګړ او دا راپور برابر کړ
د لکړو په مال منډی کې لکه د تیر وختونو په شان کاروبار نه کیږي. دغه منډی په مومندو کې د باجوړه پیښور ته تیر شوی لوی سرک په غاړه په لوړو او جوړو کې آباد ده. چیرته چې بزی ګډې او غوین مالونه خرڅیږي د مومندو دغه سیمه غریزه ده. هغه ته غټ څاروي لکه میخي نه وي. د دغه منډی په تاریخ باندې هم د لکړو اوسیدونکي د ساپو د قبیلې یو مشر او ملک ګلشاه ساپي مشال رډیو ته وویل
دا چې دلته جوړه شوې ده او آباده شوې ده نور دې تقریبا څلور څلوېښت کاله وشلو. دې له د مختلفو علاقو نه د چارسدې نه واله د دیره پورې د مونډې د باجوړه پورې زمونږ ایجنسی خویزی بیزی علینځي دې خواته اتمان خیل در ټولې علاقې خلک پاپته کې راځي کې چا څه مالونه هغې خرڅوي که د چا اجت یې هغې اخلي. څه وخت مخکې داسې وو چې د افغانستان نه به دې ته په ګڼ تعداد سره بزی دا به دې ته راتللي. هغه به یو قسم بدلې وي. هغه به د غرونو بزی به وي چې هغې به دا اخته به دې ځمکه راخکل. او اوس چونکې هغه چې کوم دی بند شوي دي اوس نه راځي. د بال د لګولو سره د حالات د خرابېدلو سره اوس هغه نه راځي.
دغه منډی کې په تیرو وختونو کې یوازې څاروي او د هغې ګیاګانې او یا واښه خرڅېدل. ولې اوس وختونه پکې خوراکي او غیر خوراکي شیانو خرڅېږي. د لکړو منډۍ د هرې جمعې په ورځ لګي چې ورته د شاوخوا سیمو نه ګاډي ورځي او د خپل د څارو نه علاوه نور رقم روزګارونه هم پکې کوي.
نوم می اسماعیل دی. بازار پہلو میلو کار کو پہلے خرڅو دلته دی میلا کې جمعې ورځ باندې نو مکه خو بس به کو کور ناسو به کار مار نو او اوس به د دواره باد شوې ده نو لږ وسکه د گزاره پی کیږي. سب زین خرڅي کی ګړب کی خرڅي کی چولو وال امراضی ورج وال ام پک راضی منګ دا پہلو کارم کې کو ور قسم څه شربتون وال ام پک هر سب وال پک راضی دلته
پوسا کو یا لکړو تحصیل کې خپل زید د سبزی منډی روزانه لګي. هغلته ځای پیداوار راوړلی شي خو د جمعې په ورځ دغه سبزیانې د ټاکلې شوې منډۍ تر څنګ د لکړو په میله کې هم خرڅېږي. یو ځای کروندګر ملک ګلاب شیر مومن چې د انجمن زمینداران مومند مشر هم دی مشال رډیو ته وویل
څومره زمیندار دی هغوی سبزیانې خپلې سبزیانې دلته کې راوباسي او د جمعې په ورځ باندې زمیندار چې سبزي راوباسي نو د هغې هغه کم خرڅ چې دی نو هغه ډېر زیات کیږي. ولې چې د مختلفو ضلعو خلک دلته کې راغونډ شوي نو ډېرې غټې سوداګانې کیږي په کم قیمت باندې میلاویږي. د هغې په وجه باندې ګا کم ډېر راځي او زمیندار چې کم دی هغه د دې په وجه باندې سبزي راوړي چې یاره خو زه کمه منافه وکړم نو هلته زما خرڅ ډېر زیات کیږي.
د دغه منډۍ نه واړه څاروي لکه ګډې او بیزي د پیښور نه علاوه اسلام آباد او پنډۍ ته هم اوړلی شي او زیاتره خوستونکي د غټو هوټلونو والاوي. ملک ګلشاه ساپي وویل د عسکري اپریشن وروستو دغه میله بنده شوه چې شاوخوا لس کاله بنده وه. خو دا څلور او یا پنځه کاله یې وشو چې یو وار بیا شروع شوي. خو ده وویل ځایي خلک په منډۍ کې روزګار هم کوي او د یوې هفتې دپاره د کور ځینې د ضرورتونو سامانونه هم اخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو لکاړو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا کاروباریان او سوداګر وایي چې دوی ته حکومت پام نه کوي او د موجوده حالات له وجې نه دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. شبیر جان پی راپور لري.
دا ټیکس وفاقی محتسب اداره وای چې د مرکزی حکومت په لارښوونو دوی به ټول خیبر پختونخوا د تاجرانو او سوداګرو سازمانونو سره لیده کاته کوي چې د دوی ستونزې واوري او دغه سوداګر هم د خپل قانوني حقونو او ذمهوارونه خبر کړي. خو دغه سوداګر وای چې که څه هم وفاقی او صوبایي ټیکسونه دوی ورکوي، خو بیا هم د بیلابیل حکومتي ادارو او چارواکو لخوا دوی ډیر تنګول کیږي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی سازمان یو غړی لال محمد لال وای چې باید دا صوبا د ټیکسونو نه مستثنا وګرځي، ځکه دا صوبا تر هغه غره غربت او فتون له وجې ډېره ورسته پاتې ده.
موږ دا صوبا خو ډېره زیاته خرابه ده. که انصاف کوي نو د دې صوبې نه د هیڅ قسم ټیکس وانه غوښتي، بلکې د دې نور مراعات ورکړي. نور مراعات چې خلک کاروبار ته جوړ شي، خلک چې کوم نو ساغه سو ته جوړ شي، سیلاب را آزاد، تر غریب آزاد، د شګردیر آزاد، نور سره فتون سو نه فتون شي، دا څنګه په دې صوبا راځي او راغلي دي. او زه به دا یو خبر وکړم چې هیڅ قسم احساس نو مرکز والا
جودین وای چې شوخه سورلس قسم ټیکس دوی تاجران ورکوي، خو په بدل کې نه امنیت، نه صحت، نه تعلیم او نه بل څه اسانتیا ورکول کیږي.
تقریبا د دکاندار سورلس قسم ټیکسونه دا وسولیږي، دا انکم ټیکس شو، دا پلانی ټیکس شو، یو ټیکس پکې سو وخت کې دا سره راغلی اوس ادر ټیکس. نشه دا ادر ټیکس څه مطلب دی؟ نو دې خوا چې کم دی نو کتا سو هسپتال ته لاړ شي، کتا سو امن امان دغه وګوره، نو یو سہولت هم چې کم دی نو هغه خاص کر تاجر ته نشته. زما په خیال چې خپل سرمایه خلکو وروړي دي او هغه تقریبا ختم شوي او په قرض باندې روان دي. کاروبار خو الله چلیږي چې سړی سره سرمایه.
دا سوداګرو د سازمان یو بل غړی میا رحم بچا وای چې د زیاتو ټیکسونو او بیا د ادارو لخوا د تنګول له وجې د دوی روزګارونه تر 80% راکم شوي دي او خلک په روزګارونو پرېښودو مجبور شوي دي.
زمونږ بدقسمتي به وته وایو چې د ټیکس خبر اکل راشي کنه، نو زمونږ دغه ټیکس یو لیګل خبره ده. او مثال که زیاتی دي او کمی دي او کار شوي، زمونږ تاجرانو ته ټول نغټه خبره ده چې مونږ ټیکس سره سره چې کوم دي، زمونږ د نور ادارې په دکاندار باندې راځي او ډیلی بیس باندې جرمانه دغه پراګرس شوي. اوس مونږ سره چې کوم دي د صوبې بل ټیکسونه شروع شوي، مشکلات ډېر به حد زیات دي. او دا خصوصا ټول عوامو ته دي، خو خصوصا بیا چې کومه تاجر برادرۍ تر ډېر زیات دي. د تاجر برادرۍ داسې مسله ده چې دا ټول ته موقع باندې ناست دي. که زه ته یو خبره په حقیقت کې کوم چې وسړی وشیره په قران قسم یې راته کوم، زیاته چې په قران قسم کومه خبره کوم چې زمونږ روزګار د دې مسلو د وجه نه 20% راغلی دي. ډېر خو تاجران او تښتېدل جي.
خو دا ستونزې مو چې کله وفاقي محتسب جسټس سردار علي خواجه په وړاندې کې خو دي، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې هم دې غرض لپاره دوی د ټولې صوبې د تاجرانو سره د ملاوېدو لړۍ پیل کړې ده. او بلې دا چې تیر یو کال کې د محتسب دفتر شوخه 10,000 کیسونه هوار کړې دي، نو باید دغه تاجران د خپل ستونزو په حواله دوی سره تماس ونیسي.
زما خواهش دا دی چې زه هرې ضلع ته په خپله باندې زه تک کوم، د دې د ټریډر فیډریشن سره ملاوي کوم. ما نن د دې مسایل واورېدو کوم چې زما د حل کولو ما دي ته ویل چې تاسو ماته ان رایټنګ راولېږئ یا په انلاین راولېږئ، موږ به دغه د ادرسي کوو ضرور. صدا سي دي چې دا چا مسله نشته، خو هغه خبر نو هغه موږ خبر کړو اویرنس موږ پیدا کړو. او کله تاسو د تیر کال وې ما نو تقریبا 13,200 موږ ته کمپلینټس راغلي دي، چې په هغه کې تقریبا 12,900 یعنی تاسو غنی چې 13,000 پورې د شکایتو ازاله د خلکو شوې ده.
نو موږ وای اولمبه پړو کې چرسدا، نوخار، مردان، بنو ډیر اسماعیل خان او پتی رتیر با ټول صبح کې د هر یو ځلې تاجرانو سازمانو سره په دیړه لید کاته کوي، چې نه یوازې با دغه تاجرانو ستونزې ووري بلکې دوی سره به مرسته هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ګرانۍ او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د بیروزګارۍ له وجې د هغې صوبې ډېری خلک دې ته اړ شوي د نوو شیانو پر ځای کارېدلي یا د کباړ سامانونه واخلي. خو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې حتی کباړي شیان هم ګران دي او دوی د اخیستو وس نه لري. د مشال ریډیو خبریال اسما ګل د ملکن په درګای بازار کې له سودا اخیستونکو خوځو او دوکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
دا د ملکن درګی سیمه ده چې د بیلابیلو ځایونو اوسیدونکي ورته راځي او د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه اخلي. په دې بازار کې کارېدلې جامې، بوټونه، څادرونه، جورابې او کوټونه په زیاته شمېره کې پراته دي. دا چې خلک ولې د نو شیانو پر ځای د کباړ شیانو اخستو ته اړ کیږي، په جواب کې د بازار ته راغلی یوې ښځې نوشین مشال ریډیو ته وویل چې آمدن یې کم او لګښتونه زیات دي، ځکه نشي کولی چې ځان یا خپلو ماشومانو ته له لویو دوکانونو څخه ګرانې جامې، بوټونه یا نور ضروري سامان واخلي.
دلته کې راغلی مای چې زه د ماشومانو له کباړ کې څه کوټونه، څه سویټر، څه ګلیبند وګورم، خو هم د دوکان په نرخ شوي دي. کباړ هم د اغستو شان نشته. بس
وا دې غستل څه دې واغستل؟
ماشومانو له وګوره، دا دوه درې کوټونه دي او دا ټولې 1600 روپۍ دي. دوکان ته لاړو نو دوکان کې هم دغه ریټ و، کباړ کې هم دغه ریټ دی. سپېده خو د کباړ هم نشته. بس دې نه پیدا داره چې دوکان ته لاړ شي سړی اوریجنل شي خو والی کنه.
بل خواته بازار ته راغلی یوه بله زنانه نبیله بیبی بیا وای چې په خوا به د کباړ سیزونه په دې مقصد اغستل، ځکه چې د بازار له نو شیانو به ورته ارزان میلاویدل. خو د هغې په خبره اوس دلته هم د کارېدلو شیانو نرخونه زیات شوي، نو اندېښمن کړي دي.
په کباړ کې چې دی د پاسه ریټونه دي ډېره زیاته ګرانی ده، او په دې ګرانۍ کې انسان چې وای بس په کور ناسته ښه ده، دا څونه باروځي نو بی پي بدې خی کېږي. ولې د ریټونه د وجې نور کله به ځان نه سلب جبو کو، پیسې به هم جمع کړي، په هغې کې به هم ځان نه سودا وکړه. ګران نه ګران شي ځلې کوالټي د ګرانۍ په څېر نه. او بل خوا دا څادر دي نو مې د برینډ ورکړي په عام دوکان کې، او چې دی کوالټي وګورې
د کباړ شیانو د بوی لوړېدو په اړه د ملکن د دې بازار دکانداران وایي چې لوړانې پرتله ګرانی زیاته شوې. د کباړ شیان په لوړه بیه ترلاسه کوي، ترانسپورت او نور سوداګریز لګښتونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي چې سودا ورته ګرانه په لاس ورځي او گا کوم ګیله کوي. ځینې دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل
تمان نیم دې پیدار کاروبار کو یوازې هغه ته نه ګرانی کې. دا مونږ تم ګران چې ګرانو چې ګرانی والی له ګران به خرڅه لنډه خبره ده چې لکه څنګه تا ته ملاوي ګر سړی په خپل پراپرټ د پاره لګي او هغه لپاره خپل کار کوي او مشکلات پکې غریب خلکو ته شته. یره چې مخکې به یو سیز په 100 روپۍ ملاوي دوه کنه، نو هغه نن سبا تقریبا 400-500 روپۍ کې تاسو رسېدلې دي. یو په دوه درې باندې شي سیوا شي وي، اتل سوداګانی کمی شوی دی، گاکو کم شوی دی، او بس هغه روزګار دی روان دی.
گارمنٹس سوټه پاجامه دا، بلوز دی، جورابه دا، ټوپه دا. ګرانه وجه خدا سه دا چې یو خدای ملک حالات کوم تاسو خپته دا هر یو شی سره ورس تورس په مخ کې دی. بل مسله دا سه دا چې د کارخانو نم دی دلته خدای هر سره بجلی جی سټاپ د خپدی باندې روان دي، نه چې دلته بجلی نه ارزانه شوی ورته دلته ورته نور سه ګیس ارزان شوی نه. دا سہولت دا خر ټول د سر مشينګری د کارخانه چلیږي، د مزدور دی اړیده وسره کسٹمر د خبا خري لی بیا ملاویږي خو مناسب ریټ ته چې دی. وس نن سبا زمانه ته ګوري ګران نه، اصل کې ګران دی خلکو ته کاری چې شیز اصل کې پیسې ویلیون شته غشانتي.
د اقتصادي چارو په هانو پوینا په هیواد کې د عمومي ګرانۍ لوړېدو لوجي د ټولو شیانو بې زیاتی شوي. د حالت د نو شیانو ترڅنګ د کباړي شیانو په نرخونو هم اغیز کړی دی، او بیا ډیر کاری دلی شیان د بهر هیوادونو راځي. د ډالرو نرخ لوړواله او د محصولاتو کمښت د دې سبب شوی دی چې کباړي شیان هم ګران شوي. د دې ترڅنګ بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله ډیر خلک د ارزانو شیانو په ځانګړي توګه د کباړ شیانو اخستلو ته مخه کوي. د دې زیات استعمال د کباړي شیانو په بیا فشار راوسته دی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمو سا غم نیشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میبیا ہم دم را آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تکری کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلق و منظر نی ختم شی دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخوا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیګر په څلور نیمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اورېدای سي.
مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو، طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړي دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوښښ کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس له ویډیو د بشیر ګواخ جوړ کړی راپور اورو چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي، خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2023 کال د اگست له 15مې راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواری خپل رباب ژغورل دی.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي، خو خیر نقصان لږ و. ما په خپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه، خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول، خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مول وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو، لکه څنګه چې زمون نیکونو موږ ته قرار سوول دي، به له دې چې په غوولو کې څه فرق راولو.
بعد از طریق نوښتنه زمیره
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.